شد.
بله، من را کوم وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د بندیانو د عفو او آزادۍ فرمان بیګا شپه لاسلیک کړی دی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د 15000 طالب تر 15000 طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسه به له همدغې راروانې شنبې پیلېږي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، د کرونا وایرس د تازه جزئیاتو په اړه باندې هم تاسو ته معلومات درکو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د خبرنو سرټکی، جمهوری ریاست وایي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د طالب بندیانو د عفو او خوشي کېدو فرمان د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا لاسلیک شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ پخوانی کاندیدا هیلری کلینټن وایي له افغانستان د امریکایي پوځانو وتل باید مشروط وي. او د ترکیه او روسیې دفاع وزیرانو د سوریې د شمالي ولایت ادلیب پر وضعیت بحث وکړ. پوره خبرونه. جمهوری ریاست وایي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د طالب بندیانو د عفو او خوشي کېدو فرمان د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا لاسلیک شوی دی. د جمهوری ریاست ویاند صدیق صدیقی تیره شپه په ټویټر لیکلی د کاپ هوت میاشتې له 23 بعد د پروان له زندان او توقیف ځایونو د 1500 بندیانو د خوشي کېدو پروسه پیلېږي. د ښاغلي صدیقي په خبره د ورځې به 100 تنه بندیان د هغوی عمر، صحي وضعیت او د حبس مودې ته په پام سره خوشي کېږي. ولسمشر غني د دوشنبې په ورځ د لوړې په مراسمو کې ویلي و چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه به د سې شنبې په ورځ فرمان صادر کړي. طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل مخکې د خپلو 15000 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. طالبانو ویلي چې دوی به هم هغه زر بندیان چې افغان پوځیان او ملکی مامورین پکې شامل دي خوشي کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ پخوانی کاندیدا هیلری کلینټن وایي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل باید مشروط وي. میرمن کلینټن چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هم و، د هغه څرګندونې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د سولې په پروسه کې د افغان ښځو د ونډې په اړه بلل شوې جلسې ته وکړې.
Troop withdrawals must be conditioned on the Taliban keeping
دا وی د پوجانو وتل باید په دې پوری مشروط وي چې طالبان پر خپل ژمنو عمل کوي. یو اندازه پوجان باید هلته پاتې وي څو طالبان د توتريخوالي ختمولو ته قانع کړي. لوګدي مودي مو هدف دا دی چې طالبان خصومت او توتريخوالي کم کړي، د افغانستان اساسي قانون او هغه نور قوانين چې د افغانستان پارلمان تصویب کړي ومني. هیلری کلینټن دغه څرګندونې په داسې وخت کې وکړې چې واشنگتن او طالبانو د فبروري 29 په دوحه کې یوه موافقه لاسلیک کړه. امریکا چارواکو ته مخ ویلي چې دغه موافقه به وکړی شي په افغانستان کې د امریکا څخه باندې 13 کلنه جګړه پای ته ورسوي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي په جانخیل ولسوالۍ کې د ملي پولیسو په یو کمین کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پکتیکا د امنیت قومندانۍ ویاند شاه محمد آریان په دې اړه رسنیو ته ویلي
پولیسو ترهګر طالبان ته کمین نیول و چې په ترڅ کې نخته رامسته شوې ده. په نخته کې دوه نفر ترهګر طالبان وژل شوی دي چې د دوی یو مل توپانچا، څلور ګرنیټونه، یو موټر سایکل دا هم د پولیسو لاسته ورغلی دي.
د پکتیکا د پولیسو ویاند وایي په پیښه کې پولیسو ته کوم مالی او ځاني زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په کرونا یا کووید 19 وایرس د اخته کسانو شمیر وو ته رسیدلی. د دغه وزارت په حواله پرون په سمنګان او هرات ولایتونو کې په دې وایرس د دوو نورو کسانو د اخته کېدو پیښې تایید شوي. د دغه وزارت ویاند وحید الله معیار پرون رسنیو ته په یو لنډکي بیان کې ویلي په کرونا وایرس د اخته کېدو 15 پیښې په هرات او دوی په سمنګان کې ثبت شوي. د ښاغلي معیار په خبره وروستي دوه کسان په ایران کې معاصلانو چې په وروستیو کې خپل هیواد ته ستن شوي. په ایران کې په کرونا وایرس تر 290 زیات کسان مړه شوي او په زرګونو کسان ورباندې اخته شوي دي. د ترکیه او روسیې دفاع وزیرانو د سوریې د شمالي ولایت ادلیب پر وضعیت بحث وکړ. د روسیې دفاع وزارت پرون شنبه وویل هلوسی آکارا او سرګی شویګو په دې اړه ټلیفوني خبري وکړې. وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې آکار په ادلیب کې د اوربند سولې او ثبات لپاره د تعهداتو او هڅو پر دوام ټینګار وکړ. بلخوا د سره صلیب نړیوال کمیټې آی سی آر سی رئیس پیټر ماور پرون د سوریې په پلازمینه دمشق کې وویل دغه وضعیت نه یوازې د مسلکي بشري اقدام لپاره ننګون کوي دی، بلکې د سوریې د وضعیت او ادلیب د بحران د سیاسي کېدو له کبله هم له چالنجر ډک دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه یقینا له نږدې کار کولو ته لیواله ده چې په ادلیب کې د تازه اړتیاو لپاره تر ټولو غوره اقدام څنګه وکړو. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون ویلي د ترکیې پوځ به د سوریې د عدلی په شمال لویدیځ کې ګزمې کوي او روسي ځواکونه به په جنوبي برخه کې. د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب تیرونی د سوریې په عدلیب کې پر یوه اوربند موافقه شوې وه او د روسیې د پارلمان ولسی جرګې یادومه په اساسي قانون کې ځینې تعدیلات تصویب کړل. دغه نوي تعدیلات به دې ته زمینه برابره کړي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په 2023 میلادي کال کې د ولسمشرۍ بلې دورې ته ځان کاندید کړي. اوس مهال اساسي قانون یو ولسمشر ته دا صلاحیت ورکوي چې د ولسمشرۍ دوی پر لپسې شپږ کلنې دورې بشپړې کړي. ټاکل شوی پوتین چې اوس په تکلان دی په 2023 میلادي کال کې د خپلې دویمې پر لپسې دورې تر بشپړولو وروسته له واک څخه لیرې شي. تازه پیشنهاد شویو تعدیلاتو ته پرون سه شنبه د روسیې د ولسي جرګې 380 وکیلانو موافقې، 340 مخالفې او یو وکیل ممتنع رایه ورکړه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو په دغه خبري پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلی دی چې د افغانستان جمهور رئیس یو فرمان خپور کړی چې تر 15000 طالب بندیان د طالبانو لخوا د ورکړل شوی نوملړ په اساس د شنبې له ورځې له بنده خوشی شي. دا مو د سر موضوع ده. د هماره چې یو لوړپوړي امریکایی جنرال فرانک مکنزی د افغانستان د سولې په اړه باندې له طالبانو سره د سولې د پروسې په اړه له مایوسۍ ډک نظر ورکړی دی. هغه ویلي فکر نه کوي چې طالبان د خپلو تعهداتو ژمن پاتې شي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو پخوانی کاندیدا او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د سولې په هر ډول پریکړه کې د افغان ښځو په وړاندې باندې ټینګار وکړ.
Women must be included and women's rights respected as part of any peace.
خزی باید د سولې په هر ډول موافقه کې شامل وي. مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی. د رازو لومړی مطلب ته، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د بندیانو د عفو او ازادۍ فرمان لاسلیک کړی. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر کې کړې ده. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان جمهور رئیس فرمان خپور کړی چې تر 15000 طالب بندیان د طالبانو لخوا د ورکړل شوی نوملړ په اساس د شنبې له ورځې له بنده خوشی شي. په دې اړه امید ظهیر مال تازه جزئیات راټول کړي او همداسې به د کابل استډیو معلومات راکوي. مهرباني.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ورسله دی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالب بندیانو د بخښنې او له بنده د خوشی کولو فرمان لاسلیک کړ. په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې تر 15000 طالب بندیان د طالبانو لخوا د ورکړل شوی نوملړ پر بنسټ د شنبې له ورځې له بنده خوشی کیږي. خلی خلیلزاد ولیکل طالبانو لالوړاندې د افغان دولت تر زر بندیانو آزادول منلی دي. د خلیلزاد له قوله د دواړو لورو هیله کوي چې سبلاسي په دوحه کې د قطر په دوحه کې خبرو ته کیدي او جزئیات مخکې یوسي. هغه همدا ډول ویلي چې د پرمختګ درې نه خو سربیره هم د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کچه لوړه پاتې شوې ده. خو دی له طالبانو هیله لري چې خپل ژمنو ته ټینګ پاتې شي چې تاوتریخوالی لږ شي، څو د بندیانو د خلاصون په سمه توګه پالی او د سولې بهیر بریالی شي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي تېره شپه پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د بندیانو د خوشی کېدو کار د دې پر اساس شوی چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو لړۍ پیل شي. دا فرمان چې تیر شپه راوخت لاسلیک شوی سلور مادي لري چې لمخې کوم طالب بندیان خوشی کیږي لیکل جمعنه به ورکوي چې بیت د جګړې میدان ته نزي همدا ډول بایومټریک معلومات لسبت وروسته به د خوشی کولو دا لړۍ پیلېږي دویمه ماده کې د پروان لزندان 1500 طالب بندیان خوشی کیږي چې د کب په سلی رښتم یعنی راتلونکي شنبه به دا بهیر پیل شي چې لمړی به هر ورځ سل تر بندیان د عمر روغتیاي وضعیت او د پاند پاتې مودې ته په پام خوشی کیږي په دریمه ماده کې تر 3500 طالب بندیان افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره وروسته او د مذاکراتو په ترڅ کې خوشی کیږي په هر دوه ونیو کې به 1500 طالب بندیان خوشی او په دې شرط چې تاوتریخواله د پام ورشي سلورمه ماده د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا د دې فرمان په عملي کولو باندې مجبورې خو د طالبانو دفتر پرون بیا پر دې موضوع باندې چې حکومت څنګه طالب بندیان خوشی کوي خبرګون خوده او په قطر کې د طالبانو دفتر وایي سویل شاهین په خپل ټوئیټر باندې لیکلی و چې دوی امریکایي پلاوی ته د 15000 کسانو نوملار سپارلی چې هیڅ څوک پکې جال نشي کولای او د همدغه نوملار پر بنسټ باید دوی بندیان خوشی خو ستانګزاد صاحب د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون بیا د بندیانو د تبادلې او یا هم د خوشی کېدو په اړه اندېښنه ښودلې د بشر حقوقو خپلواک کمیسون ویلي چې تر اوسه افغان حکومت او طالبانو د بندیانو او تبادلې په اړه د دوی پښتون او اندېښنو ته هیڅ ځواب نه دی ورکړی د کمیسون په خپل ټوئیټر باندې کې د کمیسون د مشر شهرزاد اکبر له قوله لیکلي دي د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون بعد د سولې په ټوله پروسه کې د افغانانو د حقوقو ملاتړ وکړي او پر ټول لوري وغږ کوي چې د سولې د پروسې اړوند خلکو ته حساب ورکوونکي او شفاف اوسي
ډیره مننه کوم امید ظهیر مالو د کابل سټوډیو له موږ سره خبري کولې د ولسمشر اشرف غنی د هغه فرمان په اړه باندې مخته بشپړ جزئیات راکړل چې د طالبانو د بندیانو د عفو او آزادۍ په اړه باندې بیګاشپه صادر کړی دی د افغانستان د بشر حقوقو سازمان وایي د طالب بندیانو د آزادۍ په برخه کې د بشر حقوقو د نقض ویرشته دغه سازمان رئیس لال ګل لال وایي مهمه وه چې په دې اړه د جګړې د قربانیانو له کورنیو څخه ټول پوښتنه شوی وای خو اوس دا زندانیان پرې خودل کیږي باید هغو کورنیو ته غرامت ورکړل شي چې د جګړې قربانیان دي امید ظهیر مل لال ګل لال سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې د طالب بندیانو د خلاصون په برخه کې د بشر حقوقو د نقض اندېښنه څومره جدي ده
یو د قانون خبره ده او یو حقوقي مسله ده او یو هغه کسان چې هغه په جنگي جرمونو باندې تورن شوی دي که چېرته هغه کسان چې د 2000 او 2000 نمخ کې یا د 2000 نمخ کې کوم کسان نیول شوی دي د خلکو سره مونږ کار کړی دی په هغه وخت کې چې کله نیول کېده مونږ د دې لپاره اواز پورته کړی دی او په هم په اطلاعاتي قواوو باندې مونږ غږ کړی دی هم په دولت باندې چې په دې نوم باندې خلک منی سي چې ته پلانې یو مختلف نمونه پې کې خلک یا سیاسي انتقام واخلي یو هغه خلک دي چې هغه حقوق العبدی داو باندې تور شي او یا دولت اکلا چانس ورکی چې په دې خلکو باندې څوک حقوق العبدی داوی لري هغه باندې واضح خبره ده چې اسلامي نظر نه وګوري چې حقوقي او قوانینو نړیوالو ملي قوانینو له نظر نه وګوري هغه د هیڅ صلاحیت نه ده چې خلک پرې خودل شي او چې ته یو څوک جنگي جرمونو باندې تور شي یا هم دولت په دی اړوند باندې باید دقیق فکر وکړي
اوس کوم ټوکو ته د عقلن پام وشي چې لګ تر لګه د سولې په خاطر باندې هم هغه کسان چې تر ډیره د بشر حقوقو په نقض باندې تورند خلاصيږي چې لګ تر لګه د بشري حقوقو د نقض مسایل په کې تر ډیره مطرح نشي
ډیره مهمه پوښتنه ده هر یو سولې چې راځي د عدالت تضمین لپاره راځي که په هر سولې کې عدالت ته پام ونه شي پاملرنه ونه شي زه فکر نه کوم چې هغه سولې د پایدار سولې هوسی هغه د یو ظلم نه بل ظلم تولیدي نو په دې خاطر باندې د سولې پراتلو کې د عدالت مسله چې د ټول حتمی خبره ده باید د جنگ سکیل خواوي په دې باندې قانی اوسي چې په خپل باندې د اواز پورته کې کوه چې د یو پایدار صلح غواړي او د پاکستان کې جنگ ته د پایتخه پیدا کوي
یو غټ بحث همدا د لال صاحب چې د جګړې قربانیانو کورنۍ سره هم باید د قناعت په برخه کې او شمیر بحثونه شوي وي اوس د دې لپاره د عقلن چې د دغه کورنۍ د جګړې د قربانیانو د کورنۍ هغه قناعت لکتر لګه حاصل شي حکومت سوکی
په کار دا او چې په دې اړوند باندې د قربانیان نټول پښتنه شوی وي او زه فکر کوم چې ډېرې قربانیان په دې نظر باندې چې موږ قرباني هم ورکړې دي موږ مالی او فزیکی ځاني خسارمن شوی هم یو خو ډېرې د خپلې نشي موږ اوریدل کیږي هغه وایي چې موږ د یو ملي پروسې لپاره د صلح لپاره چې ولس ډېر تګي دي او ارمانجن دي هغه وایي چې موږ د خپل هم مالی او هم ځاني
ازادی راډیو مو د بشری حقوقو د سازمان د رئیس لالګل لال خبري واوریدلې. هغه د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ او ویل خبره و چې د قربانیانو له کورنیو څخه د دغو طالب بندیانو په اړه باندې مخکې له دې چې پریکړه وشي پوښتنه شوې وای.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا یو لوړ رتبه پوځي جنرال فرانک مکنزی له طالبانو سره د سولې د پروسې په اړه له مایوسۍ ډک نظر ورکړی. د منځني ختیځ لپاره د امریکا دغه لوړ رتبه قومندان ویلي فکر نه کوي چې طالبان د پر خپلو هغو تعهداتو چې د سولې په موافقه کې درج شوي عمل وکړي. دغه جنرال ویلي د طالبانو حملې تر هغه حده زیاتې دي چې د سولې په پلان کې ورته ټاکل شوی و. په همدې حال کې جمهوري ریاست تېره شپه وویل د طالبانیانو د خوشي کېدو پروسه له روانې شنبه پیلېږي. د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله صالح محمد صالح جزئیات لري.
د منځني ختیځ لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو یو عالی رتبه قومندان وایي په افغانستان کې د طالبانو اوسنۍ حمله تر هغه حد زیاتې دي چې د سولې په موافقه کې ورته ټاکل شوی وو. جنرال فرانک مکنزی ویلي دی ډاډمن نه دی چې طالبان دي خپلو هغو تعهداتو ته درناوی وکړي چې په موافقه کې درج سوي دي. په افغانستان کې د 3 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه د فبروري میاشتې پر 9 په دوحه کې لاسلیک سوه. د امریکا دغه پوځي جنرال پرون د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې وویل واشنگتن په پام کې لري چې تر دوبی پورې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 8600 ته راکم کړي. خو فرانک مکنزی وایي امریکا تر اوسه داسې پوځي پلانونه نه دي طرحه کړي چې پر روانو 4 میاشتو کې هغسې چې د سولې په موافقه کې یې غوښتنه سوې له افغانستانه خپل ټول پوځیان وباسي. دا مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر شاوخوا 150000 ته رسیږي چې 8000 د افغان ملي امنیتي ځواکونو په روزنه او سلام مشوره بوخت دي. شاوخوا 15000 نور امریکایي پوځیان د تروریزم ضد عملیات کوي او د غوښتنې په صورت کې د افغانستان د پوځ نظامي ملاتړ برابروي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا لوړ رتبه قومندان جنرال مکنزی ویلي که طالبان د خپلو اوسنیو حملو حد راکم نه کړي نو د امریکا سیاسي رهبري به دغه وضعیت ته په کتو پریکړې کوي. دغه امریکایي جنرال زیاته کړې د راتلونکي په اړه خوشبیني او بدبیني ځکه مهمه نه ده چې هره پریکړه به د عمل په ډګر کې واقعیتونو ته په پام سره ترسره کیږي. د امریکا پوځ پرون سیشن به وویل چې دوی له افغانستانه د خپلو پوځیانو ایستل پیل کړي او له طالبانو سره د سولې موافقې له مخې یو ګام اوچتوي. دا څرګندونې په داس حال کې کیږي چې ټاکل شوې وه بین الافغاني خبرې پرون سیشن به یعنی د مارچ په 10 پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشری پخوانی کاندیدا هیلری کلینټن وایي د افغانستان د سولې په هره موافقه کې باید ښځې ونډه ولري. هیلری کلینټن ویلي د سولې هغه موافقه دوام نشي کولی چې د افغاني ټولنې نیمایي قشر یعنې ښځه پکې ونډه ونه لري. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو یوې مخکښې سیاستوالي د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه مهمه وبلله. هیلری کلینټن چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیره او د ولسمشری په تیرو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند مخکښه کاندیده وه د خبرې پرون سه‌شنبه وکړې. میرمن کلینټن چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په اړه رابلل سوې جلسې ته خبرې کولې زیاته کړه
women must be included and women's
په افغانستان کې د سولې په هر موافقه کې باید ښځې داخلي وي او د هغوی حقونو ته درناوی وسی.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې، اقتصادي ودې او د هرې موافقې د دوام لپاره ښځې مهمې دي. که ښځې څنډې ته سي، د پایدار سولې لیدلوري به له منځه ولاړ سي. که ټولنه سره وویشل سوه او ښځې حاشیې ته ولاړې سي، ډېر احتمال لري چې تروریستان ځان ته پناه ځای پیدا کړي. میرمن کلینټن د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د بریا په اړه هم شک څرګند کړ. د هغې په خبره کلي چې د افغانستان حکومت څنډې ته پاتې وي، د پایدار سولې راوستل ستونزمن کیږي. میرمن کلینټن د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 لاسلیک شوې موافقې ته په اشاره وویل:
It is difficult to have an agreement.
دا به ګرانې وي که د یوه هیواد حکومت چې تمه لري پیاوړی وي او دوام پیدا کړي، له موافقې څنډې ته پرېږدي او یو موافقه وکړي. که د یوه هیواد نیمایي وګړي یعنې ښځې څنډې ته پرېږدي، د یوې موافقې ساتل ستونزمن کیږي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ښځو ځینو فعالانو هم شکایت کړی و چې د سولې په پروسه کې د دوی اندېښنې له پامه غورځول سوي دي. بلخوا د افغانستان لومړۍ میرمنې ډاډ ورکړې چې د افغان ښځو له سلا مشورو پرته به د سولې کومه پرېکړه نه کیږي. رولا غني د مارچ پر 8 د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي و چې د ښځو له ګډون پرته به د سولې په اړه د تړلو دروازو تر شا کومه پرېکړه ونه سي.
یو سول یو خزی سوله د افغان خزو له نظره
مېرا ایسایم او د فرا اوسیدون کې ما کور مو د دغه څخه د نای چارڅخه زه بل خاص کاروبار نه لرم. یو د 12 ټولګي فارغ سم بل کوم کار نه لرم. تقریبا شل یو شو کال عمر لرم. زموږ کچیر زموږ افغانستان ته سول راس زموږ په افغانستان کې ډیر مژوند ډیر تغیرات را دي. سره کم چې د خپل سول یو ډیر خوږه کلمه ده. موږ ټول افغانان سول ته ضرورت لرو. یو مثبت کلمه ده. باید افغانستان ته سول راس چې مثلا باید دوه طرفه زمشتو زورونه چې دی که هغه طالبان هم د زمشتو زورونه ویل کېږي که دولتیان هم د زمشتو زورونه ویل کېږي. باید دوی دوه یو د بل سره کښېني تر څو چې د سولې په اړه خبرې وکړي، یو د بل سره مصاحبه وکړي چې مثلا دا سوله قبول کړي. آزادي دې رقم دی نه اوسي، مثلا په دې رقم دی اوسي چې دا دوه ګروه دي یو د بل سره کښېن چې آزادي د اسلام په چوکاټ کې اوسي. هغه حکومت یې اماده نه ولې که د اسلام په چوکاټ کې اوسي آزادي زموږ ټول شو د تراکی بلې اماده چې راځي څن هغه چې خپل هم د طالبان هم زموږ وړونه دی. باید موږ خپل طالبان وړونه دولتیان وړونه یو ځای شنه چې خپل مشکل حل کو.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غږ نیولې. اوس هم ملالې بشیر ته غوږ دو چې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
نیوز ویک مجلې د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ته پام کړی او د یو ډیموکرات سناتور له قوله لیکلي ولسمشر ډونالډ ټرمپ شایي په دې توافق کې تیرستل سوی وي. سناتور کریس مورفي د امریکا او طالبانو ترمنځ د محرمو اسنادو د حضور په اړه له خبرېدو وروسته ویلي چې د وضعیت په اړه اندېښمن دی. د دې توافق تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ویاند د دوشنبې په ورځ د مارچ په 9 نیټه اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر په 4.5 میاشتو کې له 14,000 څخه 8,600 ته کمیږي. امریکایي سناتور کریس مورفي ویلي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل تر وخت مخکې اقدام دی او دی په دې اړه اندېښنه لري. د دې سناتور په وینا د هغه څه پر اساس چې په سنت کې یې لیدلی ډونالډ ټرمپ تیرستل سوی دی. تر دې مخکې د امریکا دفاع او د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي و چې له طالبانو سره په توافق کې دوه محرم اسناد شته. د امریکا د کانګرس غړیو د دې توافق متن ترلاسه کړی او ویل کېږي چې په کانګرس کې به ورباندې بحثونه کېږي. ویل کېدل بین الافغاني خبرې د سه شنبې په ورځ د مارچ په 10 پیل سي، خو د نیوز ویک مجلې په وینا د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر اوسه له ننګونو سره مخامخ دي. له یوې خوا طالبانو له حکومت سره خبرې رد کړې او له بلې خوا د مجلې په باور ټولې پروسې هغه مهال ماتې وخوړه چې امریکا له طالبانو سره پر دې سربیره موافقه لاسلیک کړه چې د طالب زندانیانو په اړه اختلافات وو. د نیوز ویک په لیکنه تر اوسه د افغانستان په سیاسي راتلونکي کې د طالبانو رول نه دی مشخص سوی، خو د ښځو د حقونو فعالان اندېښنه لري چې په حکومت کې د طالبانو شاملېدل به د دوی 13 لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کړي. دیفنس پوسټ خپرونې بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لیکل شوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس د امریکا پوز له افغانستانه د خپل ځواکونو استل پیل کړی دی. دا خبره د دوشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزارت وکړه. تر دې یو څه مخکې داعش سختری زدلې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو د راکټي حملو مسؤلیت ومانه. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 2000 امریکایي پوځیان دي. په قطر کې د لاسلیک سوي موافقې له مخې به له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه په 14 میاشتو کې وځي او په بدل کې طالبانو یو شمېر امنیتي ژمنې کړي. مقاله د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر خبرو ته په اشاره لیکي چې د رواني میاشتې په لومړیو کې وویل چې د ځواکونو وتل مشروط دی، خو دا یې ونه ویل چې آیا طالبانو توافق کړی چې پر افغان ځواکونو به حملې کوي کنه. مقاله هم داراست په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د ویاند له قوله لیکلي چې وایي د امریکایي سرتیرو پر کمیدو سربیره به د تروریزم پر ضد د ناټو د مبارزې په ګډون د القاعده او داعش پر وړاندې عملیات او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ دوام وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتاست اوس هم رازوی وی بهرنی موضوع ته. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له تهران غوښتي چې د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره ټول زندانیان د لنډ وخت لپاره خوشي کړي. د ایران د روغتیا وزارت ویلي په ایران کې په دې وایرس تر 290 زیات کسان مړه شوي دي. په دې اړه صالح محمد صالح راپور لري.
د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي جاوید رحمان د کورونا یا کووید 19 وایرس د خبرېدو د مخنیوي په هدف له تهرانه د ټولو بندیانو د موقتی خوشي کېدو غوښتنه وکړه. شغلی رحمان پرون سیشنبه د سویس په جنیوا ښار کې خبرلانو ته وویل په ایران کې دوه طبیعت لرونکي یا هم بهرني وګړي د کورونا وایرس له واقعي خطر سره مخامخ دي، ځکه دوی پر خپل حالات ډیر اندېښمن دي. د ایران د قضایه قوې رئیس ابراهیم رئیسی د دوشنبه په ورځ ویلي و چې ایران د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقت ډول شاوخوا او 1000 بندیان خوشي کړي دي. ایران یو له هغو هیوادونو دی چې تر چین او ایټالیا وروسته کورونا وژونکي وایرس سخت ځپلی دی. دغه وایرس اول په 13 دسمبر میاشت کې د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف او بیا نوري نړۍ ته خپور سو. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور پرون سیشنبه په تهران کې په یو خبری کنفرانس کې وویل
مجموع جانباختگان
د کووید 19 یا کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 291 ته رسیدلی. دغه کسان د 8,240 کسانو له ډلې دي چې دا ناروغي پکې تشخیص شوې وه. 2,110 کسان چې روغ شوي وو له روغتون څخه رخصت شوي دي. دا ارقام په داسې حال کې خپرېږي چې د ازادي راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا په حواله بېلابېلو رسنیو په 13 ولایتونو کې په کورونا وایرس د مړو شمیر لږ تر لږه 928 تنه شوبلی دی. د ایران د روغتیا وزارت ویاند وی چې په ایران کې په کورونا د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی او په راتلونکو ورځو کې به دا شمیر نور هم زیات سي. د ایران ایرنا خبری اژانس د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی و چې د روغتیا وزارت چارواکو د روغتیا محلي مسؤلان په کورونا وایرس د مړو کسانو د شمیر له اعلانه منع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ صفه او FM/15 باندې خبرونه کوي. باید یادونه وکړم چې په ایران کې 8000 کسان کرونا وایرس نیولې دي، خو ویرشته چې دا شمیر ډیر زیات وي. اوس هم ورزو بلخ ته په بلخ کې د افغانستان په لاس د جوړ شویو موټرو په اړه باندې تاسو ته راپور لرو. په افغانستان کې لومړی وار دی چې موټرې او رکشاوې جوړیږي. هغه هم په بلخ کې. له بلخه مجیب حبیبزی راپور لري.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره یو تولیدي شرکت د سلګونه موټرو یا نګاډو او رکشاو په تولید سره خپل فعالیت په بلخ ولایت کې پیل کړی دی. د دغه تولیدي شرکت چارواکي وایي چې له 1995 کال راهیسې په هیواد کې د موټرو او رکشاو د تولید په خاطر څه باندې $45 میلیون پانګونه کړې. د یاد شرکت د انجینرۍ څانګې مشر ابراهیم هارون ازادي راډیو ته وویل چې په څه کم 3 کلونو کې یې کابو 400 موټر او رکشاوې تولید کړي دي. د هغه په خبره چې د موټرو له ماشین پرته نور ټول قطعات کې په دننه هیواد کې تولید شوي دي. د وویل
هدف ازمي هستک بو در صورت کې دولت با ما همکاري بکنه
هدف هم دا دی که دولت را سره مرسته وکړي او زموږ گاړو ته د تګ راتک اجازه په ښار کې ورکړل شي. موږ به وکولی شو چې خپل تولیدات په کال کې ډیر کړو او همدارنګه به ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابره کړو. په افغانستان کې د موټر او رکشاو د تولیدي شرکت چارواکي وایي چې د یاد شرکت تولید شوي وسایل د یو ټن توکو د انتقال وړتیا لري او هم مهاله کولی شي چې له څلورو تر اتو کسانو مسافر هم ولیږدوي. اوس مهال په بلخ کې په دغه تولیدي شرکت کې کابو سل تنه کار کوي. دولت تر دمه د دغه شرکت تولید شوي وسایطو ته د ګرځېدنې جواز نه دی ورکړی. د یاد شرکت چارواکي وایي که دولت ورته اجازه ورکړي تر څو د هغوی تولید شوي ګاډي او رکشاوې بازار ته ارزه شي، په هغه صورت کې به د دوی تولیدات په کال کې تر 4000 ګاډو او رکشاو ورسیږي. د دغه شرکت د انجینرۍ د څانګې مسؤول ابراهیم هارون وایي چې د تولیداتو په ډیریدو سره به د هغوی د کارکوونکو شمیر هم 2000 کسانو ته لوړ شي. په یاد شرکت کې کارکوونکي وایي چې دلته ورته د کار زمینې په مساعد کېدو سره توانېدلي د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې حل کړي. دوی له حکومت څخه غواړي تر څو د دغه شرکت تولیداتو ته د ښه والی او خرڅلاوي زمینه برابره کړي او په دې توګه سلګونه نور کسان هم په کار بوخت کړي. د یاد شرکت یو کارکوونکی محمد خالد ازادي راډیو ته وویل:
برای ما جای افتخار است که با هم چه کشور جنگ زده و هم چه کمپانی برای ما مساعد شده. جوانای ما، کسایی که بیکار است، کسایی که از وطن فرار میکنند، در همچو کمپانی ها جذب شده.
دغه شرکت تولیدی موټر او رکشاو ته تر دمه قیمت نه دی تعین شوی، خو مسؤلان وایي چې بازار ته د یادو ګاډو او رکشاو په ورتګ سره له بهر څخه د موټر او رکشاو رالیږد کمیږي. مجیب حبیب سی، ازادي رادیو، بلخ.
د خبرونو لنډیز: د افغانستان جمهوري ریاست وایي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د طالب بندیانو د عفو او خوشي کېدو فرمان د ولسمشر اشرف غني لخوا لاسلیک شوی. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي تېره شپه ویلي د کابل څلېرویشتمې بدروا د پروان له زندان او توقیف ځایونو د 1500 بندیانو د خوشي کېدو پروسه پیلیږي. د ښاغلي صدیقي په خبره د ورځې به 100 بندیان د هغوی عمر، صحي وضعیت او د حبس مودې ته په پام سره خوشی کیگی. هغه ویلی درنیم زر نور طالبان با د بین الافغانی د مذاکراتو په محال او تر هغه وروسته خوشی شي. اخو د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلی لشنبه به د 15 طالب بندیانو د خوشی کیدو پروسه پیلیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ پخوانی کاندیدا هیلری کلینټن وایي له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل باید مشروط وي. هغې دا شرطی ښیي چې طالبان د خپلو ژمنو عمل وکړي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي په جانیخیل ولسوالۍ کې د ملي پولیسو په ډزو کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په کرونا یا کووید 19 وایرس د اخته کسانو شمیر اوو ته رسیدلی. دوه پیښې په سمنګان کې تازه ثبت شوي او 15 نورې پخوانۍ دي چې هغه په ایراد کې دي. د ترکیه او روسیې دفاع وزیرانو د سوریې د شمالي ولایت ادلیب پر وضعیت بحث وکړ. خلوصی اکار او سرګی شویګو په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. اکار په ادلیب کې د اوربند سولې او ثبات لپاره د تعهدات او هڅو پر دوام ټینګار کړی او د روسیې اساسي قانون تعدیل شوی چې له مخې به پوتین د بلې دورې لپاره هم ځان کاندید کړی شي. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې واورئ. اوس هم ورزو د پروګرام دویمې نیمای ته. په دغه دویمې نیمای کې به تاسو ته بیلابیلو ځایونو راپورونه خبرو. اکثره ولایتي راپورونه دي. ورزو لمړی ننګرهار ته. ننګرهاریان وایي په کابل کې د لوړې دوه مراسمو اندېښمن کړل. د دوی په باور په ټول هیواد کې خو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې خلکو په دې خاطر په ډېرې لیوالتیا ولسمشریزو ټاکنو ته ټاکنو کې برخه واخیسته چې یو واحد نظام رامنځته او د خلکو ستونزو ته د پای ټکی کېښودل شي. ننګرهاریان وایي د ملت اراده په تېرو انتخاباتو کې روښانه وه، خو دا چې سیاسیونې په وړاندې ستونزې او خنډونه جوړوي د دوی په خبره د خلکو پر ارادو له ملنډو پرته بل هیڅ نشي کېدی. سهارګل امیرزی په دې اړه له ننګرهاره راپور لري.
د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي وایي د ولسمشرۍ لپاره دوو تنو په یوه وخت د لوړې مراسمو له امله یې تېره شپه خوب او نن ورځ د ژوند لوری ورک کړی دی. د ننګرهار اوسیدونکي وایي په هیواد کې د واک پر سر زورواکۍ او ځانځانۍ، انتخاباتي کشمکشونو، ناامنۍ او له امله یې د کاروبار نشتوالي بې له دې چې اندېښنې ور زیاتې کړي نور هیڅ هیله نه ده ور پریښي.
زمان می عزت ته نگار اوسیدونکي بس دا دی الله ماړه کړه، داسې نه مړېږي، الله دې دوی اصلاح کړي. ټول غریب خلک دي، ټول عجز خلک دي، ټول کونډې رټ ډېر اعتماد او غم سره نشته دو سره خوش وي خپلو کې نه خط دي په چوکۍ جنگ نه نه په پیسو مړېږي نه په دې قدرت مړېږي پردي بچې مړه کوي لګیا دي بس داسې یو یو ځای کښېني او بل بل ځای کښېني خو بس ملک وران دی ټولې نړۍ کې داسې کار نه دی شوی لکه افغانستان کې چې وشو.
زما نوم زمری د ننګرهار اوسېدونکی، ډېر د تاسف ځای ده چې دوه کسان په یو وخت باندې اعلانې او ننګراریان او دا نور ولایتونه خلک چې رایه ورکړی د یو منتخب رئیس جمهور لپاره ورکړی، نه د دوو رئیس جمهور لپاره، پوه شي؟ په دې باندې هونی کېږي، دا یو یو ملنډې وهل ده، په ځان هم ملنډې وهي او هغه د افغانستان حیثیت هم نور مملکتو ته ټیټ راوړي.
زما نوم نورالهدا ده، د ننګرهار د ښار اوسېدونکی یم. دا اول نه دغه خلک د قدرت په باندې روږدې شوي دي او اوس نه غواړي چې قدرت نه لري شي، که اوس هم شراکت وکوي سره بیا به هېڅ خبره نه وي، نه د ملت غم کوي، نه د څوک دغه غم کوي، ټول خلک راټولېږي، دوی به راټولېږي هم د چوکۍ به اخلي، بس د ملت په غم کې څوک نه دي.
محمد اشرف غنی چې د لوړې په مراسمو کې خلکو ته وینا کوله، پرته له دې چې په ځانګړي ډول د چا نوم واخلي، له خپلو انتخاباتي سیالانو وغوښتل چې په نظام کې ورسره د همکارۍ لاس ورکړي. خو عبدالله عبدالله چې د خپلو پلویانو په منځ کې د ولسمشرۍ لپاره لوړې مراسم ترسره کول، وویل چې که د یوه جوړجاړي له لارې د ګډ حکومت په جوړولو سلا کړې وای، نو د ډیموکراسۍ یو اصل ته چې په خبره انتخابات دي د زیان رسولو په معنا به وای. ننګرهاریان وایي د ملت اراده په تیرو انتخاباتو کې روښانه وه، خو دا چې سیاسیونې پر وړاندې ستونزې او خنډونه جوړوي، د خلکو پر ارادو له ملنډو پرته بل هیڅ نشي کېدی. مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم ورزو هلمند ته. په هلمند کې خلک وایي نوی حکومت د سولې خبرو او اوربند ته لار هواره کړي. هلمند چې د کلونو راهیسې ناامن دی، تر یوې اونۍ اورکم وروسته بیا ناامنه شوی او خلک یې د جګړې له دواړو غاړو غواړي چې د سولې خبرې پیل او اوربند وکړي. زموږ همکار الیاس دی چې په دې اړه یې تفصیلي راپور رالیږلی، وایي د اورکم تر اونۍ وروسته نږدې هره شپه پر امنیتي پوستو درنې جګړې کېږي چې دواړو غاړو ته تلفات هم اوړي. دا چې د هلمند چارواکي څه وایي په دې اړه نور جزئیات له الیاس دایي اورو.
د غامبولانس د لشکرګاه شهر د اجلو پیښو روغتون ایمرجنسی ته د دوشنبه په ورځ د ندالی ولسوالۍ د لوی مانده څخه یو ماشوم چې پر مین خطرې دی راوړ. د دې روغتون ډاکټران وایي په تیرو نږدو دوو اونیو کې د ټپیانو او مړو شمیر ډېر سوی دی. د هلمند اوسېدونکي وایي که څه هم د اورکم د اونۍ پر مهال ژوند، اړیکې او کاروبار اسانه و، خو د جنګونو د بیرته پیل سره مایوسه سوي دي او د حکومت او طالبانو غواړي چې د سولې خبرو ته کښېني او دایمي اوربند ته لاره هواره کړي.
د تاوتریخوالي اونۍ پای ته ورسېده، بیرته ډزې شروع دي، جنګونه شروع دي، پټاونه شروع دي، هدفي وژنې شروع دي، مینونه شروع دي، ټوله کارونه شروع دي، بس بیرته خپل کارونه ادامه پیدا کړه. نو موږ همدا هیله ده چې دغه کارونه بیرته ختمه ومومي او دا کوم د تاوتریخوالي چې دی دا د دایمي لپاره قائم سی په افغانستان کې، نه د وی او تی لپاره. دا خلک ستړي دي، د خلک بخیده د مشکلات سره مخ دي.
د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو د استازو ترمنځ د تیر میلادي میاشتې پر 9 نیټه د وی اونۍ ورکم وروسته د سولې موافقه لاسلیک شوه چې د عمومي شرطونو څخه د ټولو ترورستي ډلو څخه د طالبانو جلاوالی، د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې او په جنګونو او تاوتریخوالي کې کموالی دی. خو د هلمند عامې روغتیا د ریاست سرچینې وایي په تیرو دولسو ورځو کې چې د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ پای ته رسېدلې ده، لاس مړي او تر شل ډېر ټپیان چې ملکي او نظامي دي دوی ته راوړل شوي دي. د هلمند دوه اوسېدونکي عبدالکریم او تورجان وایي جګړې بیرته په داسې حال کې پیل شوي دي چې دوی د اورکم د دوام هیله لرله.
موږ دا فکر کوي موږ شور دغه یوه اونۍ مقصد د اوربند اوسي، موږ شوربالانو ټول عمر باندې بله به اوربند سي، افغانستان کې به سوله راسي، نو کراري به سي. ډېر موږ زړه خوشحاله وو په دې باندې، موږ ډېر خوشحالۍ د لاسه مقصد هسې په کالیو کې رانه ځایېدلو، هغه موږ چې بیرته موږ چې ولله غره کمه سي موږ نوس هغه سي سوله رانله.
موږ ډېر خوشحاله وو، موږ چې ول دا اوربند به دایمن سي، اوس راغه هم جنګونه ډېر سوي دي، هم چرکي دغه ډېر سوي دي، هم چسپکي مینونه ډېر سوي دي، تر هغه حالات ډېر وسړي.
په هلمند کې د ملي اردو د 215 میوان کل اردو قمندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی وایي که څه هم د سرتیري په هر شرایطو کې چمتو دي، خو له خپلې خواهې د اړتیا پرته پر طالبانو بریدونه نه دي کړي. احمدزی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ډزو ته سرتیري ځواب ورکوي، خو وای سوله او اوربند د خلکو غوښتنه ده او که طالبان چمتووالی وشي دوی هم مخامخ خبرو او اوربند ته چمتو دي.
اول خو موږ هم د دې وطن د وګړي په حیث د وطن د سفیر په حیث باندې سوله اړینه بولو، بیا هم خلک وغواړي چې توافق چې دوی توافق کړی د هغه چې دوی تیری وکړي افغان امنیتي ځواکونه لکه مخکې چې ثابته کړې ده اوس هم دا ثابته کړې ده دا ثابتولی شي چې د خپلې خاورې څخه دفاع کوي.
که څه هم په ښارونو او ګڼمیشتو سیمو کې د کوم برید او چاودنې خبرونه نه دي ورکول سوي، خو په ګرمسیر، نادالي او ګرشک ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ ټول کمربندونه په ګڼمیشتو سیمو کې دي چې د تازه پیل شوو جنګونو سره د خلکو په خبره ژوند سخت او ګډوډ کړی دی. محمدلیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ یاست او وروستی راپور هم دا چې په نورستان کې لام خلک دانې غلې دانې په ژرنده وړي کوي. دوی وایي په نورو سیمو کې د ژرندو ځایي برېښنایي ماشینونه نیولی، خو په نورستان کې ماشینونه نه دي دود شوي او بله دا چې د ژرند اوړه د ماشینونو په پرتله خواږه وي او ژر نه خرابیږي. تفصیل د روهلا انوري په راپور کې اورو او ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام هم خپور کړو.
دا د نورستان مرکز پارون اړوند د ماندی کلی د ژرندې غږ دی چې اوس مهال څرخونه د اوبو په زور او له تیږو جوړ درانه پلونه د څرخونو په ځواک څرخیږي. د ژرندې پر ډول د جوارو دانې پرتې دي. همدا دانې د لرګي په ناوه کې په ترتیب د پلونو منځ ته راپریوزي او د همدې درنو تیږو لاندې په اوړو بدلیږي. نورستانیان وایي ژرندې د اوبو پر زور چلیږي، کوم لګښت نه لري او وړۍ د ماشیني اوړو په پرتله خواږه دي، نو ځکه یې تر اوسه کاروبار ښه روان دی. د نورستان ولایت اوسیدونکی عبدالله وایي
ژرندې دومره ارزښت لري چې د اوړي جمعې دا فالی او دینه چې دی د جوار او د غنمو خپل توخه چې دی هم دینه خلک استفاده کوي. د ماشینی صرف تفاوت لري چې د دې وړو چې دی د ماشینی دغه نه چې دی د دې خوګوالي زیاتې دي. څو چې په دې بلد دی هغه ډیر خوښې د ماشینی وړو نه د ژرند وړي.
د نورستان اوسیدونکي وایي له ژرند وړاندې به خلکو دې ته ورته خو له دې واړه له تیږو پلونه جوړول چې میچنه یې ورته ویلې. میچن به یې په لاسونو تاووله چې پرې دانې اوړه کړي. د دوی په وینا هغه ډیر ستونزمند کارو او د ژرندو رامنځته کېدو سره یې ستونزې کمې شوې دي. د نورستان ولایت یو بل اوسیدونکی تاج الدین
والا ژرندونه مخکې خو موږ اورېدلی دي چې داسې یو غټ تیږه داسې تاوې او هغه سره اوړو کول وایي. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي او چا راوړی هم نه دي. همدغه ژرندونه استفاده کوي، غنم او جوار ټکوي، راوړي په نوبت وار سره دغه ژرند کې اوړو کوي.
شاهد الله وای د ژرندو ساتنه او رغونه خپل د ولس په غاړه ده. نورو زینو کې ژرندګړي وي خو نورستان کې هر یو تن خپل دانی راوړي او وړکوي.
دا مکرې مشران چې کم دي دا هغه د خوانه وسم برابر دي او کم وخت چې د دې کانې مړ خراب شي دا درګه مرګ خراب شي هغه وته بدلی نور خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت را پکینو. د دې خوان خو ډیر مزیدار دی، د ماشین دوړو خوان نه هغه سوځي او د دې خوان ډیر مزیدار دی، ډیر ذایقه لري.
د نورستان د کرنې او مالداري ریاست مسولین به وایي ژرندو ته وستل شوی ویلې نه یوازې ژرندو ته وبره سوي بلکې د کښتونو خړوبول لپاره هم ګټورې تمامې شوې دي. د کرنې او مالداري رئیس انجینر عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته وویل
خلک د ژرندو وړو ته نسبت د ماشین وړو نه ښه ارزښت ورکوي کوي چې د ژرندو وړو چې دي دا خواږه دي نسبت د ماشین وړو نه، ځکه چې ماشین دغه وړو سیزي او ژرندو چې دا دغه وړو د سوخت څخه مخنیوی کوي او دغه نسبت د ماشین نه خواږه وي. ژرندو چې دا دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړېږي، یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي، نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
د هیواد په اکثرو ولایتونو کې د کرکیلي او دې ته ورته نورې اکثره چارې د ماشینونو په وسیله ترسره کیږي، خو نورستان هغه ولایت دی چې لا یې هم د کرکیلي چارې د ښځو پر غاړه دي او غلدانۍ د ژرندو په وسیله وړه کیږي.
آزادي او اوریدونکو،
جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو یو اربیاز فریبا ظاهر خوشاله می چې د دیونی یو بل خبرونه درته وړاندې کوم او شرق لاس درته وایم. د تلپتیر موږ ستاسو پیغامونه اخیستی دي، البته په دې توپیر چې دا ونې مو تر ډیره د خلکو اندیشنې د یوې نوې خبرې سوي ناروغي یا کورونا ویروس د خبرې دوله کبل ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې د افغانستان د بیلا بیلو سیمو څخه خلکو مشته خپل پیغامونه پریښی دي او ویلې دي چې دوی په دې خاطر اندېښنه لري، تشویش لري چې دا ویروس څنګه ویروس دی او څنګه به یې حکومت مخنیوی کوي او د دې په اړه څه باید وسی. خو تر څنګ نور پیغامونه هم لرو، شمه وبلله چې د دغه ویروس په اړه پیغامونه یو څو د بیلګې په ډول راوخلم او دغه راز به د یو روغتي متخصص څرګند ونه هم واوري چې هغه د دې ویروس د مخنیوي پر لارو چارو باندې خبرې کوي. اورسته به بیا تاسو نور پیغامونه ته هم راسو، خو تر هر څه مخه دغه د کورونا ویروس اړوند تاسو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم.